افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. سه شنبه ده، د غویي استاور شلمه د میاشتې لسمه. خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې نن یو شمېر معترض ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ځینې افغانان د درملو د نشټوالي له کبله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړې وړې کېدو تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولې دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسلوال جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشمې پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په ایران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنستو یو افغان کډوالو پر ستونزو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په دسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید سوې، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د ځینو معترضو ښځو د نننی لاریون حال درکوو. د امریکا حکومت خبرداری ورکړ که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نه سي.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړې. که چیرې دوی له خپلو دې پریکړو په شان شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت لري.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس ساده د ساور میاشته مو پروسه د عمل میاشتې ماشینه نه ترلاسه کړې.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا جګړه شدیده سوې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې نن یو شمېر معترض ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. لاریون کوونکو معترض ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې د طالبانو لخوا ګیرو سوي دي. ویل سوي چې طالبانو د دې لاریون مخنی ولیده. دا هم په دې اړه جزئیات.
بیا حملارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی چې دوی د خپلو حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدرو حوزو غورځنګړو د کابل په شهر نو سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف پاړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یو ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر خوځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موږ غوښتل په هغه شعارونو سره چې د قانون، شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي، د هغه سپاره چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي او دریږي.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګیدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې له دې لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او تر څنګ د معترضو خوځو له قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عالین منکر وزارت دیوالونو ته نږدې طالب وسلوال له دوی د کړې پشان تاو شوی ولاړ دي. د دې لارون یوې ګډونوالی ژورالیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
اول خو پیش روی تامې تل شهر نه وینځم
لومړی خو یې د شهر نه او د تیلو پمپ سره زموږ مخاوني ولا اوروسته یو ویل کچېری تاسو غواړي چې د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړي اولې په سړک ګرځي ولاړ شي او د امر بالمعروف وزارت مخې ته کله چې موږ حالت ولاړو فکر کوم د طالبانو د حوزې او استخباراتو یو شمیر کسان راغلل او لموږ راتاو شول نږدې دوه ساعته یې موږ ګراوګان نیولي وو بیا یې وویل پوړونی مو په سر کړی او مخونه مو پټ کړی موږ ته یې ویل چې بې حجابه یاستې او کافر یاستې همداسې ترخی خبرې کولې
د حجاب د جبری کېدو په اړه د طالبانو د مشر په فرمان کې چې ادیری د حجاب تر ټولو خبره خودل شوې خدا هم په کې لیکل شوې چې هغه لباس هم حجاب ګڼل کېږي چې ټول ځان وپوخي او چسب نوي لاریون کونکو مېرمنو یو مادي ز پریکړه لیک هم خپور کړ چې په کې راغلي ل سیاسي او ټولنیز جوړښتونو د خزل لري کول پر دندو یې محدودیت پر مخې د خونځي او تړل او ځنی نور کارونه هیڅ ډول شرعي قانوني او منطقي او انساني جنبه نه لري بلکې دا ډول کارونه خي چې طالبان خزي د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي تر اوسه طالبان نو د دې موترز خو د لاریون او غختونو پاره څنډې ویلي طالبان له دې وړاندې هم د توسيو پونم په افغان خزو ګڼ محدودیتونه وزکړي پر دوی به له محرمه د وګت سفر بندیز لګیدل ډیره لکار کولو منشوي په دولتي رسنوي کې وانډا سفر شوی او لښبګم ټولګي پورته د زده کړو هم منشوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د نجونو او شوزو په اړه لخپل پریکړه ترشان سي ل ډیر فشار سره به مخامخ سي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوزو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به لنډيواله ټولنې سره د طالبانو وایي کې زیانمنې کړي متحده ایالات دا خبرداري ورسره تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او خوزو د جبري حجاب فرمان صادر کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته تا د سختدري ځلې خطاب وکړ او وی ویل دا سم حال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او خوزو د زورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره لنګدې سلا مشورې کړې کچېری دوی له خپل دې پریکړو په شان شي د سلا رښتیا چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ځمنې عملی کړې چې تر ټولو مخکې له خپل خلکو سره کړې وي نه دا چې یوازې نړیواله ټولنه ته یادونه وشي
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او خوزو پر وړاندې د بشري حقوقو ضد پریکړو په شا شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړي کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي خو د طالبان وایان زبیح الله مجاهد بیانند سشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده
دا موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا مقبول نه ده هر هیواد ځانته قوانين ورزښتونه لري د دې هیوادونو تر خلوب منافع پر اړه لري افغانستان یو اسلامي هیواد ده اسلامي احکام په دې هیواد کې مرلو اجرا دي د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر لوتون د خبرګونونو سره مخ شوه خو دوی د خپل پریکړې د عملی کولو لپاره کار پیل کړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملی کېدو مسؤلیت ورکړل شوی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملی کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې ورسته ورځ ده د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوایل شوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خزو د تلو اندېښنه راپورته کوي هغه چې افغان خزو د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې درلود
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د جنو او شوزو په اړه لخپل پریکړه ترشان سي له فشار سره به مخامخ سي د ولسی جرګې له پخوانی استاد شکرې بارګزي څخه مې د امریکا په پیل کې پښتنه کړې چې طالبانو ولې د ایجاب د عملی کولو په تړاو ځپون کې اقدامات کوي یا یې کړی
د طالبانو نه تنهایی وازې ده اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم د کار د سفر د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بی ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی.
که په افغانستان کې پرونجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بل اخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې ترڅنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت را منځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقوي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه ښوونکي وایي چې دې کار لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس
رڼا د کابل خار د ولسم نه هی په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي دا وایي تر دې دمه لا دروان المریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړي. دا وایي خاوندې تقاوت کړي او دوی اوس د دې لما شپرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس د سور میاشتې تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړي، او دا سویل کیږي چې پس د دې نه شاید لسې دورې استادان ته ماشونه تخصیص نشته، شاید ورنه کی.
فرید فروتن چې د کابل خار په یو دولتي خونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادي مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه اخیسته. یونیسف ژمنه کړې و چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړ او تر اوسه زموږ معاشونه نه دی راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول، د تیر 1400 مریض کال د خونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د خونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوی هوکړې لمخې ورکول شول. خغلی ریان ازادي رادیو ته وویل چې د یو شمیر خونکو ماشونه د یونیسف لخوا تر اوسه نه دی ورکول شوی، خو په خبرې ورکول کیږي.
دریونه مخکې وزارت معرف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یو جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسوس یونیسف به هغه کومو معلمانو ته سي معاشونه نه دی رسولي، هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوي چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 260,000 خونکي په کار بوختي چې له دې ډلې په سلو کې 80 خزینه خونکي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقونه په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوریدل سي. خو اوس یو نړیواله مسله تعقیبوو. روسیې د اوکراین په ختیځ په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شهر اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېمه زیات وي. نور په دې راپور کې
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سخار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوی بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د عدیس ښاری شورا پرون وویل چې پر دې ښار څو توغندې لګېدلې چې یو شمېر ودانې ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو و مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېټانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
د ویتنام د تمرینی کمپ لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لومړنی نوملړ اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د فوټبال ملي لوبډلې سر روزونکي انوش دستګیر 34 غوره څیري د ویتنام په تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره انتخاب کړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړي د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف د مې 21 د جون میاشتې تر 2 نیټې په ویتنام کې په یو تمرینی کمپ کې ګډون وکړي او د همدې تیاریو په لړ کې به د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د ویتنام لوبډلې سره تدارکاتي سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به له ویتنام وروسته د جون په 2 نیټه د هند کلکتې ښار ته لاړه شي او هلته به د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. افغانستان به د دې سیالیو په بی ګروپ کې لوبه وکړي او په ترتیب سره به د جون میاشتې په 8، 11 او 15 نیټه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ملي لوبډلو سره ولوبېږي. د حقمل والیبال لوبډله د اروزګان ولایت د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې د والیبال یادې سیالۍ تیرونی د ګیزاب، خاص اروزګان، چوری او ترینکوټ ولسوالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او نن حقمل لوبډلې په اتلولې سره پای ته ورسېدې. د خاص اروزګان ولایت زمری لوبډلې د دغو سیالیو دویم ځای خپل کړ او د آسیا اولمپیک شورا رسمن اعلان وکړ چې په چین کې د آسیا فوټبال سیالي وزندې دي. د آسیا اولمپیک شورا اعلان وکړ چې د چین دولت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د 2022 میلادي کال د آسیا فوټبال سیالیو تر سره کیدو ته اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی و د آسیا فوټبال سیالي د روان شمسی کال د اسد له 28 د سنبلې میاشتې تر 28 نیټې د چین په هانګژو ښار کې تر سره شي او د آسیا له بیلابیلو هیوادونو څخه د فوټبال لوبډلې لو پکې لو وکوله. د آسیا فوټبال سیالي په هر څلورو کلونو کې یو ځل د سیمې په یو هیواد کې تر سره کیږي خو په چین کې د ساکل د سیالیو لزند ورسته د آسیا اولمپیک شورا تر اوسه د یادو سیالیو تر سره کیدو لپاره تازه نیټه نه ده اعلان کړي.
پر روانو لاسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیچاره. زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کوو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنی کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا کڅه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د آمو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د آمو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، زمکی کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته فاته دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ زمکی ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسنی حکومت غوښتنه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز زمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد نومان راته وویل:
خریجات و زمینې کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې امو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه آمو سیند د تخریبات په حق له باندې داسې ویلی سم چې آمو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخه کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅه کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ تر دې باندې فعلاً ساحه تر کوشش لاندې نیولې ده، هغه نقطې اسې پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستي دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلاً تر کوشش لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلاً جریان لري، وزارت هم همدا کوشش روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودیجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوشش ډېر روان کړو.
د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لمړنۍ کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅه پیل کړې. د ایوایی ورستی جګړو بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې لامل په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه لمنځتللی او پاتې زیانمن شوی چې د چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
دو 50 فارم چې زړه دلې پر ځای ومه دا زما پر غاړه مسولیت دی، دا رئیس زومه ما دو 50 فارم په کندهار کې جوړ کړی. په دا څلور کال کې د جګړو لقباله تامنه چې ستونز لقباله زبې ځای سو ومه اوس نور فارمونه موږ د لاس ور کړی دي. 22 فارم په کندهار کې یا 23 فارم اوس موږ نور مو د لاس ور کړی. ته فکر وکړه فصل پیسه کې اچا پیسه تاثیر کړی دي، ته فکر وکړه یعنی بیرته موږ د صفر سره کوم مثال درته.
په کندهار کې د شاته د موچوي روزونکو ډېر کمی اسانتیاوي لري، خو له یو صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د موچوي یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د موچوي د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زمور د فارمدارانو په کیسه کې نه دی. کدا واوي کومي کارڅه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوځي زمور د پاره چې کاسي کمزوري مچمچي رانیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د 2 صندوقان رانیسي، نو زمور د فارمدارانو د پاره چې راورسي ځاګه چې مجد را سيزن در ګرمي در دغه رسو در خپل راضی پر هغه زمور سره د بین ولاړ سي کمزوري مچمچي رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجنیر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وايي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړي.
موږ چې هر پروژه د ټولنه غوښتنه وکړه، موږ اول د همچې چرګان او بوزې وړاندې کوو د ټول خلکو د مسؤلیت سبب وګرځيږي. نو وساک پلان موږ درسونه د همچې دي په څیر له سوال کار کې دا هم چې کوم د وزارت په غوښتنه کې او د موسساتو یو پروژه اوس منځور ده د تاسو د طلبي په حالت کې ده، هغه معلومه نه ده چې کوم صندوقونه دي او څه څه ده.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د قولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنی او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به لمنځه ولاړ سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هم قدر منوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تنه د لسم کور د ځکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معرفت د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تل ستراوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه کړو. همدارنګه د معرفت د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي، کاخلي مو دی وايي ک کانکور ته ناخلی مو دی وای نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلې احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریک کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغه سره څنګه چې لازمي هغه سي کومک کول په خاطر من تقریبا څلور میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل لارې نه مو هم فورمې ثبت کړې دي، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی، نو کومه ځانګړي سرویس وي ده. د ازادي رادیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
من دغه حکومت څنګه دغه ځای مقصد د تاسو د تفصیل نظام کې د کوم ظلم روان د مقصد تیر سرتور سره د علاقو معلمینو سره د کوم مطالبینو سره ده هم ماشینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي او کنه من دغه ته تیر وکم.
مامله چې شپږ ډول باندې نه وي چې د مصداوري په ټول کې مقصد دي چې هغه درځي چې موږ کانې ځانو ته وي مخ نو ولا کوم ته حق رسیدې نه ما یې پر رسیدې مقصد حق دا ته نه کېږي چې مخ ټول مشکل ته موږ کانې چې مخ موږ کان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر څه ټول دغه خلکو مخ داوري ځان ته ویل وسم دغه دا شي کړي کوم شات راځي مخ خانت مو شات کوم د مو شات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ د ملکان ته وایي کورو ته تاسو ته نه سم تاسو ته چې به دغه سما ته راځي شپږ ټوله حق دا ته نه کېږي مخ
د دې خبرونه مطالب هم دومره قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې زمال نورو همکارانو سره ووسی.
لحمد تکل مننه چې د خبرونه تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونه خبرونه یو ور بیا
د
کابل کنن یو شمیر موترود شوزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وی ځینې افغانان د درملو د نشټوالي له کابل امري دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لند راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم د ډېر وړ کېدو تر ټولو زیات زیان شوزو ته اړولې ده. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسلهوالو جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشمې پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. شغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په تهران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنستو یو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپای کمیسن مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپای ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په دسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید سوې، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو تر هغه مخکې یو بل راپور راخلو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تیر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم له بې ساري لوږې سره مخامخ دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله 6 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. تر دې مخکې نورو سازمانونو هم په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو په تړاو خبرداری ورکړې دي او ویلي دي چې ګڼ افغانان مجبور شوي له دغه هېواده د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هېوادونو ته مخه کړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلای شئ.
ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان لټول نفوس نږدې نیمایي لولګي سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 6 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان له نږدې 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.6 میلیونه یې په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري او 14 میلیونه نور یې د ناورین په کټګوري کې ځای